اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق باندې خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یا غلط ور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی تاک کړل شوی وي هغه ته بیا دا لاسرسی پیدا کینو هغه باندې د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وي، نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې اول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو خزونه د حقونه اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کونډې خزې ژوند کوم حالت ته رسیږي؟ مومن صاحب،
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه هتا ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه ټکر کړای وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغه کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیرا ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیورخه دې اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځه سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب، د اسلام نه نه خبرای، د ژوند نه نه خبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کیږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډه شي، نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورون ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډ شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډ خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي؟
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دایو جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی محتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلې کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شاید نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هېڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي دي ته په میراثم کوم څه نه یو پاتې. دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسولیت څه دی؟
د حاکم نظام مسولیت خو ډیر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا، هغه کونډه خروي کا، هغه یتیم وي کا، هغه مایوب وي کا، هغه بل څوک وي چې دا غوي لاسنیوي وکي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده. مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول، او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي، او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
خفا دے پدیخ کلو شوگو فوم از را خفا دے پتڑالو مکتبو مز 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 را خفا دے
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویشتا تا
گل جنگا سے چل روا دکھے یار غنم رنگا ماو سات دمڑو ستر گل جنگا سے چل روا دکھے فرختنی دا بستے چھم کلا کلوینی پمینا چوک مڑی پو جدائے دی غرزوں دخلے نوینی زما دل بارا ڈر مات نیاز بینی پمینا چوک مڑی گی دا جدائے خبر
کیسا شو متنگا ما وسات دمڑو ستر خود جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسات دمڑو ستر خود جنگا سے چل را باندھ کی سرو مال تیرا داولے مارواری تا پلا زان دس مینا کم ڈیرا یو رزب ملا ستان شیچا پیرا داولے مارواری نا دیرو مدمر نیم بیننگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی کھیگا یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی صبری کی باور و خجانا غیب مستا کلرم مست سوانی دنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
سہارا بسری پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ ستاد پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسری پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولیرا پروی او ساد بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکری چالون دسرو شنڈو جامون قربان شتر لالون کوي راته نازونه
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه ده چې د افغانستان د باندې د یو افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5 بجې زبایت راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زل کور اوزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو مش تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغه سره د ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ژدو موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینا راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منی په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسی ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه دې خبره واورم یا کیدی سي سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبرې یو ځنې ما خبره نو څه د غي خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ په کوم او ځان په پې یوم
تاسو په امده روختون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سیغه ته زز ډاکټر ولر وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپل شاګردانو ته یا ته کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سی زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانه خلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په اماغه روختون کې تر سره کېږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیره مینه والا قصره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کده چې سید روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کوم فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې می چې دې کړې دي
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سم سنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ایما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم ته بوله کو دریم مم ته بوله کو ما د درې انتخاب واغ درلود ما درې سره ته بوله کړ
د لسی دی دورې کومه جالبه خاطر لري
تری خو دی دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسې کې وو یو لیسې سکندس په شار کې وو او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحانم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اسه هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاید ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی البته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپه پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کاله روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا ده کل روسی اسکر روسی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو پوهیږو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې هجرت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنی ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په تپ ته داخلي دوه کې ډېر زیات ستونزو سره مخامخ سوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم، نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و، سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې، سی د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیم صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې؟ د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سي زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سی ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه د زه بله خاطره یو تعداد و سه دوم چانس کې یا دریم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي، نو ته باید زحمت دی زیات وباسي. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، دغه معیار دومره شو سي شاګردان سي یعنی د شې استعداد خاوندان او هغه کې د لیټ چا چې ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابې ده. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سي، د هغوی هرې منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي، او دوی د سیټ په حساب راتلل سي، په هغه کې زرونه د سي دوی هغه تکړه شاګرد واخلي، کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسه و پینزه سیته و اغا بی اخسته شاگر تکره و کنه، نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره و سی زیار یا زامت دیرو باسی و
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دستی قصه بون پا یاد ده چی زموږ دی اوریدونکو لپاره پزله پوری وی.
د څه خاص جالب خونه ده، خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ څه فاطمه جنا کې تقریبا یو څلور پنځه کس افغانانو په دې چې هر کال لته یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو. نو یو څو پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو. همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو، اړیکې مو درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه سو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوا چې ما سره د داخلي په ایسا کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوا، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېمه ملګری هم د کشمیر وه. آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته. نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه حتی کې زه فارغ شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تګ را تګ هم لري،
تګ را تګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغ شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو. او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي چې حالت باید پروختون کې کار نو کو. ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کړم، یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې ځالته کار شروع کړم. خو هغه ول پښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو، او بیا 1990 کې منظور پیدا سو. سو مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لکه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی دا د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه ار شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه بیا ګوري شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کښې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کښې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته هغه غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوسې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې که راته ووایس چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو په هغې کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دی لیدلی. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کلن وه، بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي، هغه کې طب وایي. اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسې د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کېږي او نوي څېړنې پکې کېږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته، ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پوهنتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته وسم تدریس کومه هر هفته مش لیکچر لرو او دلته په لندن کې سومره ډاکټرانو افغانان ز پیژنه مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ولیا امام سنفیان ول هغه سره می تماس تلای دا وغونم مرسته غواړم هغه ما سره همکاري کوي بل دا سه کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصصي بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو غوته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري دوی مان دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مددین څه کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځکه خپل د دین څخه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کومه سي کدا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کې نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت لاړی کویت ته ولي لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر پڅ کیو
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د اماده خرګنې په فامیل کې سي د کوچنیان سي کبهر لملک نه لوی سي نو دوی کې د سي ډیر مفید نه یې خپل فولنته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ماته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي یعنی کېدای سي نورو شزو باندې هم دا تیر سوي دي له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نورمال ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.